سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د شفيق ارد تخنيکي چارو په سمبال اختر کله کوم پیل په خبرونه کوو. د پاکستان یو چرواکي وایي چنن پر ډیورن کرخه زيني نور مرکزونه هم پرانیستل شول چې له پاکستانه د لسکونو زرو افغان کډوالو د استلو بهيري او سر ګړندې شوې دي. په خبري کې د کمشنر مرستيال عبد الناصر خان روټرز ویل دي پر تورخم دروازه چې ډیر کډوال ورڅخه افغانستان ته وړي د دغو مرکزونو شمیر درې برابر زیات شوې دي. غزيته کړي چې تروس شاو خوشل زره کسان د تورخم لاره افغانستان ته ستنه شوې دي. د روټرز خبر لمخې د چمن لاره بیا تر 15 ډیر زره ډیر بیا سناد افغانان خپل هیوا ته ستنه شوې دي. په همدې حال کې شکایتونه شته چې د پاکستان پولیسو زینی افغانان چې قانوني اسناد هم لري نیولی او اخراج کړی دي. د افغان خوزون جنو بشری حقوقو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړی استازي رینا امیری وای ل پاکستان د افغان کډوالو د اخراج پر وقبی په واشنگټن ډی سی کې د پاکستان له سفیر مسعود خان سره خبري وکړي. میرمن امیری نن سهار په خپل لیک شبکلي کې لیدي افغانستان ته د ایستل کیدونکو افغان کډوالو اسراري وضعیت د برسي لپاره ل خان سره یې د کتنې هرکلی کوي. د هغې خبره په دې کتنې کې پر خوزو نور ځنګالو ډلو د دې اخراج چې د غیزو په باب بحث وکړ چې افغانستان ته ترستنې دروسه لڅډ ور خطرات او چیلنجونو سره به مخامخ کیږي. لکه چې د غیر قانوني کډوالو لپاره د پاکستان حکومت له خوا ټاکل شوی مهلت د اکتوبر پر 1 پایته ورسید، د نومبر له نومړۍ نیټې څخه له پاکستان د غیر قانوني کډوالو اکثریت افغانان دي د اخراج لړۍ ګړندې شوې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په ژمي کې د کورنۍ ودا لاسنیوي لپاره 400 میلیون امریکایي ډالر ته اړتیا لري. د دې ادارې د افغانستان څنګه نن په خپل شبکې لیکلي په افغانستان کې سخت ژمي ته یوازې څو اونۍ پاتې دي چې له کبله یې په غرنیو سیمو کې د واورو او کنګلونو له کبله د خلکو د تګ راتګ لارې تړلې وي. د افغانستان په سړو سیمو کې هر کال د واورې له ورېدو سره اوندتن مواصلاتي لارې تړل کیږي او زیاتې کورنۍ په سختۍ د اړتیا وړ خوراکي مواد تر لاسه کوي. د طالبانو یوې مخالفې ډلې د افغانستان د ازادۍ جبهې په بغلان کې د طالبانو د استخباراتو پر ریاست د حمله ادا کړې ده. دغې ډلې په یو خبر پاڼه کې ویلي دي تیر ماښام په دې حمله کې د طالبانو د یو مدیر په ګډون د دوی د استخباراتو څلور کارکوونکي وژل شوي دي او د نورو طالبان ټپیان شوي دي. خپلواکو سرچینو دغه ادعا نه ده تایید کړې او طالبانو هم په دې باب څه نه دي ویلي. په پاکستان کې د پولیسو چارواکي وایي چې نن سهار په ډیری اسماعیل خان کې د ټانک ډې سره نږدې 14 کې 15 کسان وژل شوي او د دریو پولیسو په شمول یو کسان نور ژوبل شوی دی. د ژغورنې ډلې وایي په ژوبلو کې د ترافیک یو پولیس او یو ښځه شامل ده. د چارواکو په خبره د 14 نن هغه وخت شو چې ټانک اډې سره د پولیسو د غزمی موټر په تیرېدو. پولیس وایي چې د 14 د څرنګوالي په باب پلټنې پیل شوې دي او تر دا مهاله د دې 14 مسؤلیت هم چانه دی منلی. او د کرکټ د پنځو سورونو نړیوال جام سیالیو کې د غشي په افغانستان او هالند د کرکټ مسابقه روانه ده. هالند تر اوسه پورې په 15.1 اورونو کې یو سلواویا منډه کړې، 9 وکټې ترلاسه کړې دي او لدی وروسته به افغانستان د لوبي میدان ته البته د بیټنګ لپاره ښکته کیږي. خبرونه مو واوریدل وړاندې سره د مطالبه واوریدل شي. پنځه په خبرونه کې د پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو د لړۍ په اړه باندې چې په تورخم کې هغه مراکز او شمیر هم ډیر شوی دی چې پاکستان پکې غیر قانوني افغان کډوال ساتي او د شتروزه پوری څومره افغان کډوال بیرته افغانستان ته د چمنو تورخم لړۍ راغلي دی او څه ستونزې لري باندې به یې جزئیات در سره په خبرونه کې شریک کړو. همدارنګه هلمند ته به هم ورشو چې کاروندګر شکایت کوي چې د دوی د سکل د نارو حاصلات خراب دي.
پڅلرمې سای روغ انار نسته پکښې کې کولم ګر د یو راسته سوله دا وسم د توري توري وخه کې پکښې کې دا وس دلته ما پښې ګرځې د نم د توري وخه کې په دا انار باندې چاودو د انار باندې د پټ کې وي.
هم درنګ بلغیس ته به هم مرشو چې خلک شکایت کوي امنیت پکې په دې رسته کې خراب شوی دی.
د بادغیس ولایت څخه توجه کې د بادغیس ولایت کې ډیره بیا امنیت دورو حق او اقدار ته نه رسېږي.
همدارنګه په نړیوالو مسایلو به هم تم شو د اسرایل او حماس ترمنځ په فلسطین کې به جګړې ته هم ورشو نور مطالب هم شته ملتیا مو غواړم
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه د ملګرو ملتونو سازمان له پاکستان غوښتي د هغه افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي چې د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره د هیواد ته تللی دي. د دې سازمان د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک ویلي د کډوالو بیرته ستنیدل باید په خپل خوښه وي نه د جبر او زور لري. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان له دې هیواده د ناقانون افغان کډوالو د وستلو لړۍ پیل کړي چې نږدې هر ورځ زرګونه افغان کډوال خپلې کډې باروي او د ترخمو چمن لري افغانستان ته وړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په زور له پاکستان د افغان کډوالو د وستلو لړۍ روانه ده، ملګرو ملتونو یو وار بیا له پاکستان غوښتي دغه افغانانو ملاتړ وکړي چې د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره د هیواد ته تللي. د دې سازمان د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک 13 ورځ په یو خبري کانفرنس کې ټینګار وکړو چې خپل هیواد ته د کډوالو بیرته ستنېدل باید په خپل خوښه وي نه د جبر او زور لارې. نوموړي وویل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنری یو ان ایچ سی آر پاکستان ته ډاډ ورکړی چې دوی به د دغه کډوالو د مدیریت او نړیوال ملاتړ ته د اړمنو کډوالو د ثبت لپاره ځانګړی میکانیزم جوړ کړي. په همدې حال کې د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری ویلي چې د افغان کډوالو د بیړنۍ وضعیت درځونې په موخه یې د امریکا لپاره د پاکستان له سفیر مسعود خان سره لیدلي. هغه امیری نن په خپل ایکس پاڼه لیکلي په ښځو او نورو زیانمنونکو ډلو باندې د اغیزو او هغو ګواښونو او ننګونو په اړه چې دوی د افغانستان ته د بیرته ستنېدو پر مهال ورسره مخامخ دي خبرې وشوې. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او له دې هیواد د وستلو لړۍ روانه ده. پاکستان حکومت تیر ورځ ویل لاغه وخت رئیس چې دغه هیواد له پاکستانه 1.1 میلیونه غیر قانوني کډوالو ته د وتلو نیولو او شړلو امر کړی، له 1,15,000 څخه زیات افغانان له پاکستانه وتلي دي. له تورخمه بیا راپورونه وایي چې هلته د ښځو او ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی او له 4 ورځو رئیس پرته له کومه اسانتیا او هلته شپې ورځې تیروي. په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شوي ویډیوګانو کې هم ښکاري چې بشمیر افغان کډوال پاکستانی اړخ ته پراته دي او د سختو ستونزو یادونه کوي. په یو خبرو شوي ویډیو کې یو افغان یو پاکستانی پولیس ته وایي نگرهار ته تازه ستون شوی کډوال شیر علي هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د هغه ستونزو کیسه کوي کوم چې د سنیدو پر مهال ورسره مخ شوی دی.
تقریبا یو چې ډیر روپۍ کالدارې زمانه په تورخم کې په کډې راړولو باندې وشي. دې په لوج راوغتو په زرګاو مخلوق ناست زمونږ کار نه کېده، ټوله ورځ په ناره نوره دغه شانه تېره کړه، تنده باندې باران هم را باندې راغی، سامانونه هم رانه ګډ وډ شولو. ډېره سره دومره وی چې بس ایله دومره موکله چې ګاډی مې په وکړه کورته مې پیرا ورسوله. نن سومه ورځ ده نه وړه شته دی کور کې روره نه نوره دغه شته.
په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد هم لري وایي د پولیسو له ویرې له خپلو کورونو نشي وتلی، ځکه د دوی په خبره پولیس اسناد لرونکي افغانانو سره هم ناسم چلند کوي. د محمد الله په نوم یو افغان کډوال ازادي راډیو ته وویل
په پاکستان کې ول زون د ټولو قانون لپاره ډېر سخت شوی دی. هغه اسناد لري او کینل لري، پولیس تنګي، پیسې مغواړي، پیسې موړي دي، ځینې خلک یې وکلي دي او ماشومان اوس اکثر خلک مکتبونو ته نه لیږل دي، ویروس داسې نیسي وموي او یې هم بندیان کې او ځینې خلک یې هم دغسې وړي.
که څومره پاکستان حکومت وړاندې ویلي و چې اسناد لرونکي افغانان لخپل خاورې نه باسي او د غشان د هیڅ افغان کډوال مال او عزت ته زیان نه رسیږي، خود طالبانو د حکومت رئیس الوزرا محمد حسن اخوند تازه په خپل یو وینا کې پاکستانی لوري تورن کړ چې خپل عسکرو ته افغان کډوالو سره د ناسم چلند او له دوی د پیسو اخیستلو امر کړی. نوموړي په دې وینا کې چې نن د طالبانو حکومت تر واک لاندې ملي ټلویزیون نه خبره شوله، پاکستان وغوښتل چې افغان کډوالو ته له دې هیواده په بایزته ډول د وتلو لپاره وخت ورکړي.
نو زموږ د دوی څخه په کلکه دا غوښتنه ده چې افغانان دي په بې عزتۍ سره نه راباسي، افغانانو ته دي نور آثار نور کړي، افغانانو ته دي کافي وخت ورلره ورکړي چې په ښه ابرو او عزت سره خپل ملک ته راستان شي. کدی دا خبره کوي چې ناقانون مهاجرین موږ باس، دا د مال د کور ورانول، د بې عزتۍ کول، دا په کوم قانون
د دغه شان ویل که پاکستان د افغان کډوالو سره ناوړه چلند کوي، له دوی دی هم د خګه ونډې توپ تمنه کوي. تیر ورځ د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد هم پاکستان ته غواخ کړو چې د افغان کډوالو سره د دومره ظلم وکړي چې د خبره بیاي د پریکولو توان ولري. ګڼو نړیوالو سازمانونو او حکومتونو له پاکستان د افغان کډوالو په وستلو اندېښنه خوده او د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې د غلړۍ ودروي، خو یاد هیواد تر اوسه په دې برخه کې کوم نرمښت نه دی خوده. د راپورونو پر بنسټ لتیرو څولسې زرایس شاوخوا 3.5 میلیون افغانان په پاکستان کې میشوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د معلوماتو پر بنسټ یوازې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته نږدې 600,000 افغانان پاکستان ته کډه شوي دي.
و مورید چې د ملګرو ملتونو سازمان له پاکستان غوښتي وي د غوښتي ود هغه افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي چې د خپل ژوند خوندیتوب لپاره د هیواد ته للی دي. همدارنګه د هغه افغان کډوالو ستونزې مو هم واوریدلې چې له پاکستان په زور استل کیږي. بل په لاله پاکستان څخه د سپین بولدک د لارې راستن شوی افغان کډوال وای ټول شتمنی هلته پات شوی دا او دوی خالی لاس راغلي دي. تفصیل لسیمه په دې راپور کې اورو.
د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د کډوالو امیریت په ودانۍ کې د راغلو کډوالو غڼه غڼه راغلي کډوال وایي له پاکستانه تش لاسونه راشدل سوي، شتمنی د کاروبار وسایل او د کور قیمتي توکي هم ترې اخیستل سوي دي. دوی اوس ان د کور د پخلنځي لوښي هم نه لري.
مان ماما جمع اتل اوس کارم تیر سلو په ماشان کې اعلان وکړ په شپه کې را بار سو ګردار سم پات سلو په دوه لاس راغلی یو شی د نور مې نه نور بشي درو د پاکستاني ګاډي د تر د کندارن کرای کړ د 1,50,000 روپۍ ورکړي دي. اوس موږ د خالي کوم چیرې واله او چیرې کښینو چیرې ولا سو زنان دي ورور مې نه جوړ مې چنيان دي مرسته درا سره وسیله مرسته دی یو خیمه را کی یو نور شان را کی خورکې مو وات ولا کایو شیبر اوری نوم یو شستا
زمانو مرزالم دی د مزار ولایت ما ی پنځه وشکالم دوری تیر کړی دی. کاروبارم بزاد بازارو کار لګوي په یو اتوار بازار د جمعې بازار په دا بازارو کې کپڑے او د لوشي د شای مې خرڅول هغه په لایلار صفات دی هغه هم زاب په کور کې څه مال رښتینو شهر زر پراتو هغه د پولیس موبایل ته واچول هموشت یو ورزید پسند ټیکټ پیسې ولا د بل سن راخیسی بس 15,000 روپۍ تر دا غزي پوری موږ رسولي.
په دغه کډوالو کې ډېری داسې کورنۍ هم ستچ هتا د یوې شپې ډوډۍ پیدا کول وسنه لري او نه هم په هیواد کې کوم شتمنی لري. د افغان کډوال وایي ل زیات کلون رئیس په پاکستان کې خواري کړي او څه شتمنی چې لاس تر وړي هغه ټول ترې ګرځول سوي ده. دوی د طالبانو پر حکومت او مرستندوی بنسټونو ژغ کوي ترڅو د دوی اساسي غم بخوري.
شیان میانم ټول ته داسې سره پات سو ټیم نو له مخته دوی ورځې ټیم را کړی اوسې دوی ورځې کې نو هغه شي نه خرسېدل چې څه خرسېدا غم په نیمه به یو قانون هم داسې پرې خای نو را و او ټول سری پندل ته ځان را ورساو ا دې ځان کلیم را رسولې دي.
مال ته سلویش کال تیر کو پاکستان کې ارته ډیر خواري ډیر دغه پراله او اوس ما زمینداری و دغه ټول دغه پات شم را وېست او پیسو ته ضرورت لرو د وروته لرو نور شانته لرو.
په سپین بولدک کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو امیریت د سب مدیر عبد اللطیف حکیمی وای په تیر دوه ورځې کې د راستنسو کډوالو شمیر تر لږ راوړي.
نو په تیر دوه ورځې کې چې نسبتا نو په خاطه حالات ډیر استرار سوي دي او د کډوالو ډیروالي راغلي دي قدرته وای چې لس چند اضافه سوي دي. نو د ورځې مرزه کې 1510 کورنۍ راغلي دي چې 3600 نفر کیږي او په پرون مرزه کې 200 کورنۍ راغلي دي چې 3500 نفر کیږي. نو ګراف معلوم نه دی کېدای شي نور هم لوړ شي. حالات پر یو ځای نه دي ولر حالات استراري دي نو کېدای شي نور هم اضافه شي. نو فعلاً د هر مهاجر سره پر کورنۍ باندې هغه 1000 افغاني او بیا 2 نفر چې هر ولایت ته ځي د هغه ولایت کرایه ورکړي.
افغانستان ته د تازه راستنوسو کډوالو لپاره د طالبانو حکومت او مرستندوی بنسټونو په موقټ ډول د څو شپو تیرولو امکانات برابر کړي هغه څه چې د دوی دایمي درد نسی دوا کولای.
په نشي توګو اعتیاد تاسو د تدریجي مرګ او کورنیمو د بدمنغۍ په لور بیایي.
او د کرکټ د 500 ورونو نړیوال جام سیالي وکي چې د شیبا د افغانستان او هالند ترمنز روانه و. هالند د نه د لس وکټو په تر لس لاسور کول سره په شپږ اشاری شپږ څلوي خشارې درې ورونو کې افغانستان ته یو سل نه هاویا منډي وکړي چې ټارګټ یو سل اتیا شو. افغانستان به په پنځو سورونو کې دغه یو سلاتیا منډي باید پوره کړي. تاسو کولی شئ د ازادي رادیو پر ویب باندې هم د دغه لوبې شیبه په شیبه باندې جزئیات تعقیب کړئ. اوس به بیرته له پاکستان د افغان کډوالو وضعیت ته ورسنه شو. د کونړ اوسیدونکي وایي د پاکستانیانو د پاکستان چارواکو لخوا افغان کډوالو سره کیدونکي بد چلند دوی خفه کړي دي. دوی له افغان چارواکو او پانګوالو سره پانګوالو نه په شریکه غواړي چې کونړ سیند باندې د برېښنا بند جوړولو سره له پاکستانه د غچ واخلي او هغوی ته ځواب ورکړي.
د کونړ اوسیدونکو وای د اکتوبر له پیل څخه پاکستانی او چارواکو له خپل خاورې د افغان کډوالو پر زور را وستلو لړۍ توند کړې ده او له ډیرو افغانانو یې د هغوی کورونه، دوکانونه او مالونه نیولې دي چې دې کار کونړین خفه کړی دي. د کونړ اوسیدونکو عبدالغفار صافی
په داسې حساس وخت کې د افغانان خپل هیواد نه راوستل او ډیر ظلم او زیاتی ورسره وکړ، تر دې پورې چې پیسې مسره نه راپریدي او حیوانات هم مسره نه راپریدي. د دې په ځای چې په حیا او په عزت را لېږلی وی، په ډېره بې عزتۍ راولېږه، موږ په ډېر خواشینی یو.
کونړین له اوسنیو چارواکو او پانګوالو غواړي چې له پاکستان څخه د تیر او اوسنیو ظلمونو غچ اخستلو یوازینۍ لاره د کونړ او کابل سیند وبو مهار کول او پرې د اوبو برېښنا بندونه جوړول دي. د دوی په وینا چې د کار سره به په زرګونه میګاواټ برېښنا تولید شي، فابریکې به جوړې شي، په کې به په لسګونه زرو بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره شي، شاړې ځمکې به آباد شي او بهرنیو هیوادونو ته به د افغانانو د کډوالۍ او فرار مخه ونیول شي. استاد عبدالرحمن:
نو د پاکستان د دغه ظلم او جبر په جواب کې مونږ غواړو چې د کونړ سیند باندې د اوبو او برېښنا بدلته جوړ شي، چې په دې سره به له یوې خوا به زموږ وطن آباد شي او له بلې خوا به دلته کارخانې جوړې شي، بېروزګاره خلکو ته په کار زمینه برابره شي، همدارنګه هغه شاړې ځمکې به خړوبې شي. په دې سره به پاکستان باندې دغه اوبه بندې شي او هغوی به په آینده کې مونږ ته بیا سوال ازاري کوي او مونږ ته به محتاج یي.
په ټولنیزو رسنیو کې هم د پاکستانی حکومت لخوا د افغانانو زورول او په زور یې له یاد هیواد راوستل غندل شوی. د ټولنیزو رسنیو غنو افغان کارونکو لیکلي له پاکستان د بدل خستلو خلاره همداد چې حکومت ولس په ګډه د وطن آبادی او بو مهار کول ته مټي را بډوهي. د دوی په وینا چې کچیرته افغانان دغه تاریخي وړین کار تر سره کړی، نو ډیر زر بمو هیواد پرمختګ وکړي، پر ځان به بسی شي او پر یو صادرونکي هیواد به بدل شي. کوم افغانان چې د مزدوري لپاره بهرنی هیوادونو ته تللي، هغوی به بیرته راستانه شي او خپل وطن کې به د خوښۍ ژوند پیل کړي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان حکومت له تیر یوې میاشتې څخه د افغانانو زورولو او له پاکستاني پر زور د راوستلو لړۍ توند کړي. که څه هم د کډوالو په چارو کې نړیوالو بنسټونو او افغان چارواکو پر پاکستان غږ کړی چې د افغانانو د وستلو دغه لړۍ دی ودروي، خو بیا هم هغوی ورته زور ورکړی دی. خلک وایي پوخا به د همدې افغانانو پر سر نړیوالو پاکستان ته هر کال په سلګونه میلیونه ډالر ورکول، هغه پرې اوس بند شوي او دا فشارونه یې د همدې لپاره دي چې بیرته ورته هغه کومکونه پیل شي. دغه افغانان له نړیوالو مرستندوی بنسټونو غواړي چې د کډوالو سره د پاکستان په ځای افغانستان کې مرستې وکړي، څو په خپل وطن کې کورونه آباد کړي او خپل کاروبارونه پیل کړي. دا لومړی ځل نه دی چې خلک د کونړ پر سیند د اوبو او برېښنا بندونو جوړول غواړي، بلکې له تیر حکومت او نړیوالو یې پخوا هم ډېرې غوښتنې کړي. په تیر حکومت کې له سورتاق څخه تر مرکز اسداباد پورې شپږ ځایونو کې د برېښنا کوټونو سرویګانې شوي. د هغه وخت د چارواکو په وینا چې که چیرته په یادو ځایونو کې برېښنا بندونه جوړ شي، نو 9500 میګاواټه برق تولیدولی شي، چې د یاد برېښنا نږدې نیمه یې د افغانستان له اړتیا زیاتیږي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. دا کرکټ د 500 اورونو نړیوال چمپ سیالیو کې هالند افغانستان ته د یو سولاتیا منډو هدف ټاکه. همدا شی بز مخ سپورتي خبريال بختيار ساحل مرسره ده. ساحل سپ تاسو مستړي مشي کې تاسو د دغه لوب پاړه باندې ډیر ته وای چې چا خلو بو وکړه او دغه هدف چې افغانستان ته ټاکل شوې دی آیا افغانستان بو وکول شي د هدف پوره کړی؟
سلامونه تاسو ټول اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه غږ مې اورئ؟
ساسي غږ نه لرو کچيري تاسو هڅه وکړئ
غږ مې اورئ.
ساحل صاحب اورو مهرباني.
سلامونه مې ومنه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه افغانستان نیدرلند توپونه بشپړ کړ دوی په وڅلوې خبرونو کې آل اوټ شو. یو سلو نه هاوی منډي وکړې د دوی پیل ډیر خو ښکارېدل دغه سیز کې دوی په لومړنۍ یو شپاره سوورونو کې تراتاتیا پوری منډ لرلې داسې بریښېدل چې دوی به تر 250 پوری هدف ټاکی. خو نن یو څه چې په لوبه کې وشول هغه ډیر د تمې خلاف او یو څه نوی وو چې په نړیوال جامونو کې ډیر کم پیښ شوی دی. هغه د یاد لوبډلې د څلور لوبغاړو رن اوټ کېدل و چې څلور لوبغاړي پر لپسې رن اوټ شو. هماغه شیبه و چې د یاد لوبډلې هغه مومنټم یا اغه کوم علي پیل چې هغه مات شو په دې سره د افغان توپچونکو لپاره خموخي پیدا شو. د افغانستان سپینرانو چې نن یو ور بیا نور احمد خپل وبدل کې دی فاست بالر په ځای اخیستل شوی وو اغه بیا ثابت کړ چې اغه ته موخه ورکړل شي نو خلو وبکی. نن یې دوه مهم لوبغاړي په خو وخت کې وسوځول ډیر کنټرول کې بولینګ یې وک د دې ترڅنګ د محمد نبی توپچونه ډیر عالی و چې اغه درې لوبغاړي وسوځول. نور دوه اورال د افغانستان سپینرانو ډیر خطو پچونه وکړه. افغانستان ته دومره لوړ هدف ته ورکړل شوی که څه هم ویکټه د سپینرانو لپاره سپورت لري او په دویمه پاړۍ کې بل لک سپورت ولري ځکه ته بشپه هم وی او په تیار کې بیټینګ کول لک سخت وی د پرخې ورې دوه امکان هم شته. خو هدف ډیر لوړ نه ده که افغانستان اوپنران نور لوب په تیر خپل وکي. زه مطمئن یم چې لوب خو بغټي خو مهمه دا ده چې افغانستان د غلوب لټر لګ په ډیر شاد 15 ډیر شورونو پورې وکړي څو نیٹ رن ریټ خشي او د نیمه په لوب لپاره بیا د نیٹ رن ریټ ستونزه ونه لري.
ډیر زیاته مننه کور ودان از موږ سپورتي خبريال بختيار ساحل او چې د افغانستان د نننۍ لوبي په اړه باندې چې یوازې هالند بیټینګ کړی دی اصول او اتیا منډي افغانستان ته هدف ورکړی لدی وروسته په افغانستان بیټینګ کوي په دې اړه موږ سره جوسي اچري کړل.
د ازادي رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروسته یو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو څلور ساعته
اوس به هم یو نړیواله موضوع واخلو. په داسال کې چې په غزه کې لهم د اسرایلو بمباری روانه ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن تل ابیب ته ورسید. په همدې حال کې ملګرو ملتونو په غزه او لیدیز غړه کې د اړو کسانو د لاسنیوي لپاره د 1.2 میلیارد ډالر پرځښت د اسرایلو مرستو غوښتنه کړې ده. تفصیل به راپور کړو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د غزې په جګړه کې پر بشري اوربند د چنګار لپاره نن تل ابیب ته ورسید. د رویټرز خبری ایجنسی د راپور لمخې بلینکن په دې سفر کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د خبرو پر مهال په غزه کې ملکیانو ته د زیان او شتو د کمیدو په باب خبري کوي. په دې ځای کې د روانو جګړو له کبله د خوراکي موادو، سونتوکو، اوبو او درملو کموالی احساسېږي. په غزا کې ودانۍ نړیدلی او په زرګونو کسان له بمباریو د خوندیتوب لپاره له خپلو کورونو کډې کولو ته اړ شوي دي. د بلینکن تر دې سفر مخکې د اسرائیل پوځ ویلي و چې غزا ښار محاصره کړی دی. رویټرز اژانس نن راپور ورکړی چې اسرائیلي ځواکونو یو وار بیا د مځکې، سمندرګي او هوا له لارې د شپې له مخې پر غزا حملې کړي دي. د بدسل کې د چې راپورونو لمخې په غزه کې د ننه د ناوړ وضعیت او د ملکی فلسطینیانو د مرګ ژوبلې زیاتې دوله کبله نړیوالې اندېښنې پر ځای پاتې دي. د بلې خوا د حماس متحدو ډلو او د اسلامي جهاد ډلې ویلې چې د دوی جګړه مارو د هغو اسرائیلي پوځیانو په وړاندې چې د مخکې تک په حال کې وو منفجره وسایل منفجر کړي او له بې پیلوټ الوتکو یې لاسي بمونه اچولي. دغه راز هوان او د ټانکونو ضد توغندي ویشتلې دي. سپینی مانی ویلی د اسرائیل او حماس په جګړه کې پر یو لړ وقفو غور کوي څو خلک په خوندې ډول له غزې څخه ووزي او بشری مرستو ته اجازه ورکړل سي. خو له بشپړ اوربند سره خپل مخالفت یو بیا تکرار کړ. د سپینی مانی د ملي امنیت شورا ویان جان کربی پرون خبرلنه تو ویل چې په جګړه کې د وقفي باید موقتی او محلی وي او ټینګار وکړ چې د اسرائیل د دفاع مخنی نسی. په همدې حال کې ملګرو ملتونو نن جمعه د 1.2 میلیارد ډالر په ارزښت د اسرائیل مرستو د یوې بستې تر لاسه کولو درخواست وړاندې کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا ویلي دغه مرستې به د غزې د 2 میلیونو اولکه اوسیدونکو او د لویدیځې غاړې د 15 لک اوسیدونکو اړتیاوې پوره کړي. د دې ترڅنګ د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې بیا د اسرائیل لپاره د 4.5 میلیارد ډالر په ارزښت پوځي بودیجه تصویب کړه چې د استازو جرګې نوی مشر مایک جانسن ویلي دا کار ډیموکراتانو او ولسمشر جو بایدن ته یو چیلنج پیښوي. د غزې پر تړانګه د اسرائیل هوایي بریدونه وروسته له هغې پیل سول چې د اسرائیل په وینا د حماس جنګیالیو څه کم میاشت مخکې پر اسرائیل په برید سره 1400 کسان ووژل او 240 کسان یې یرغمل کړل. د حماس ډلې تر کنټرول لاندې غزې تړانګې کې روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرائیل د بریدونو په نتیجه کې تر اوسه تر 9000 ډیر فلسطینیان وژل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس به لمن ته ورشو چې هلته کروندګر د انارو د حاصلاتو د خرابوالي شکایت کوي.
دا خوشکا د دغه سکه چې د وبو په خاطر یې کړی دي سرشکا جوړ چکلی ولا
په هلمند کې د انارو باغونه حاصل تر رسیدلې دي خو مالکین یې له حاصلاتو څخه خوشاله نه دي.
پروش کال شو دا او سرشکا
و څه لوش کلن نور علي د هلمند د مرکز لشکرګاه شاراډوند د باباجی په سیمه کې پر شاو خوشکار جریبم زکه د انارو باغونه جوړ کړي چې اوس له دغه باغ څخه د انارو د حاصل پر راټولولو بوخت دي. نموړی وای د باغونو حاصلاتو ته یو چکالی او امراض دواړه یو ځای سیوی او نیمایی رقم کړی دی.
څلرم یې سای روغ انار نسته پکشي کې کولیم ګرده یو راسته سوله دا وسم د توري توري وخه کې پکشي کې دا وس دلته ما پکشي ګرځي د نم د توري وخه کې په دا انار باندې چاودو انار باندې د پټ کې وي مچان باندې ستا خوشکاته کړی پروش کال شو دا او ساش کال خو لا کوم عزت لویږي چې تلرمه ساجله دروږي روغ انار خدای دی.
نورالی زیاتوی چې ساش کالی کاریګر د خپل باغ د حاصل درټولولو لپاره نه دی نیولې خو دی وای تیر کلونه به څلور او پنځه کاریګر اتمن نیوله. د افغانستان انار څه برخه هین ته صادریږي او زیاته برخه پاکستان ته صادریږي خو اکثره وخت کله د افغانستان باغونه حاصل ته ورسیږي نو د پاکستان لوري د تورخم او سپین بولدک دروازې د افغانانو پر مختړل کیږي چې دغه چارې اکثره وخت باغوانان زیات زیانمن کړي. محمد نبی چې د هلمند ولایت یو بل باغوان دی وایي که حکومت ورته سړی خونې جوړې کړي نو دوی به زیات خوشحاله سي.
د شوتل د دغه شوچې د مرض دوا د په نسته چې دغه شوتل ګوره د شوتل چې وکړي هغه دا طریقه سي او چې شوتل نه وکړي هغه دا طریقه سي هغه دغه سي. او دا یو بل خبره ده چې دلته موږ د میوې د ساتونکو ځای نه لرو چې میوه موږ پکې وساتو بس په یو پلا شروع کو په یو پلا ګرد په خص یا غلطه بازارو کې نه خرڅیږي ډمسي.
هڅه مو کړ چې په دیاړه د هلمند ولایت د کرنی او مالداری ریاست د مسولینو سره هم خبري وکړو خو بریالي نسو. هلمند یو زراعتي ولایت دی چې دغه ولایت د کرنی او مالداری د ریاست ته معلوماتو پر اساس نږدې د 50% خلکو اقتصاد پر کرنه او مالداری پورې تړلې دي.
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. د بدغسته ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ ته د پیغام پیغام ما د اسلامي امارت او لوړو چارواکو څخه غوښتنه ده. د بدغسته ولایت څه توجه کې د بدغسته ولایت کې ډیره بیا باندې د ورور حق او حقدار ته نه رسیدلی باید د وکی چې تاسو ما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
زه بشر ملوفا د هلمند ولایت څخه دا پیغام درته پریږدم. پیغام په دا حق لدی محترمو، زموږ په دغه هلمند ولایت او په دا د باباجي په سیمه کې غله ډیر زیات دي. موږ د لوړپوړو چارواکو څخه هیله کوو چې دغه غله د غلو مخه ونیسي، ځکه چې د شپې د خلکو د کورو څخه غوایي، پسونه او موټرګاټان وځي او په هر سړک باندې د خلکو سره موټرګاټان او پیسې اخیستي. پر هغه خو د چا خوا نه بدیږي، خو پر دغه سربیره بیا ډیر کسانان دي چې ویشتل سوي دي، بعضې ټپیان دي او بعضې شهیدان سوي دي. موږ د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله کوو دغه غله ژر تر ژره ونیسي او یا معلومات وکړي چې دا څوک دي او څنګه خلک دي.
السلام علیکم د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالی څخه تاسو ته پیغام پرېږدم دلته چې کله په دغه کې څو ته انډیا کې دغه کم میچ افغانستان وګټي د پاکستان پر وړاندې پاکستان څخه دغه بازی وګټله نو دلته په ډیرو ولایاتو کې ګڼ شمیر کسان راوتلي چې دغه نمانځنه کوله خو په خصوصا په هلمند او کندهار کې چې راووتل هغه هم د سخت ننګونو سره مخ شوله.
په دویمې نیمه کې درته د ازادۍ میلمه پروګرام لرو خو تر هغې وړاندې ورزو د دې سات لنډو خبرونو ته. د پاکستان یو چارواکی وایي چې نن په ډیورن کرښه ځینې نور مرکزونه هم پرانیستل شول چې له پاکستانه د لسګونو زره افغان کډوال د ایستلو بهیر سره ورسره ګړندی شوی دی. په خبره کې د کمشنر مرستیال عبدالناصر خان ریچرز د ویلي پر تورخم دروازه چې د کډوال ورسره افغانستان ته وړي د دغو مرکزونو شمیر درې برابر زیات شوی دی. د افغان ښځو نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استاذ رینا میری وایي له پاکستان د افغان کډوالو د اخراج پر عواقب واشنگټن ډي سي کې د پاکستان له سفیر ماسو خان سره کتلی دي. هغه نن په ټوئیټر بخاندي ټوئیټر او ایکس شبکې باندې لیکلی دي چې د دغو په دغه کتنې کې پر هغه مسایلو هم خبري وکړي چې د دغه کډوال چې له افغانستانه له پاکستانه وستل کی کبیر ته افغانستان ته ستنېږي په زیاتره پرخوزو او نور زیانګالو ډلې به څه اغیز وکړي په دې هم ورسره خبري کړې دي. لکه چې د اکتوبر تر پایا پورې پاکستان ټول افغان کډوالو ته وخت ورکړی و چې له دې هېواده ووزي. د نن دریم ورځ چې دغه تاریخ پای ته رسیدلی دی او د افغانانو د اخراج لړۍ ګړندۍ شوې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وايي په ژمي کې د کورنیو د لاسنیوي لپاره 400 میلیون امریکایي ډالر ته اړتیا لري. د دې ادارې د افغانستان څنګه نن په خپل شبکې لیکلي دي په افغانستان کې سخت ژمي ته یوازې څو نه پاتې دي چې لکبلې په غرنیو سیمو کې د واورو کنګلونو لکبل د خلکو تګ راتک کمی کی د افغانستان په سړو سیمو کې هر کال د واوري لوریدو سره د تن مواصلاتي لارې تړل کیږي او زیاتې کورنۍ په سختۍ سره د اړتیا وړ خوراکي توکي ترلاسه کولای شي. په پاکستان کې د پولیسو چارواکي وایي چې نن سهار په جری اسماعیل خان کې د ټانک ډیسر نږدې 14 شوې ده چې 15 کسان پکې وژل شوي او د دریو پولیسو په ګډون 21 کسان ژوبل دي. د ژغورنې ډلې ویلي دي چې په ژوبل کې د ټرافیک یو پولیس او یو خزه هم شامل ده. د کو خبره دا 14 نن هغه وخوشو چې ټانک ډی سره د پولیسو د قسمه موټره په تیرې دوه پولیس وایي چې 14 د څنګوالي په باب یې پلاتینې پیل کړی دی او تر دا مهاله د 14 مسؤلیت هم اچا نه دی منلی. او په کرکټ کې بیا نن د افغانستان او هالند تر منځلو به هالند نومړی بیټینګ وکړي چې هدف یې افغانستان ته یو سلاتیا ټاکلی دی. افغانستان بلدي روس ته بیټینګ کوي.
آزادی ملما د آزادی ملما پروگرام ته مو په سلامونو هر کله کوو. نن مو په دې پروگرام کې وفا سمندر ملما دی چې په لیکوالۍ کې د جلا سبک خاوند دی او تر ډیره په خپلو لیکنو کې د مینې او صمیمیت پر خپرېدو ټینګار کوي. په خپلو کتابونو کې هم د اړخ ته زیات کار کړی دی. د کتابونو ترڅنګ په خپلو مقالو او ویډیو کلیپونو کې هم د مینی او سمیمیت د خبرېدو پر مسله په وار وار ټینګار کړی دی. د مرکې په پیل کې مور څخه پوښتنه وکړه چې له څه باندې یو کال راهیسې جلا وطنۍ کې پر لیکوالۍ څه اغیز پرېوتی؟
د لوی خدای په نام دا دوه خبرې دي. یو دا ده چې ټولنه او ټولنیز ماحول او فزیکي جغرافیه څه حال او احوال لري. یا دا ده چې زه څه یم. فکر کوم چې لیکوال، خالق، هنرمند خپل یو وطن ده. د دې فزیکی او اجتماعي ټولنیز اړتیاوې دا دي چې باید په یو فزیکي وطن کې په یو اجتماع کې هم وي. که چیرته هغه جغرافیا هغه وطن ورنه واخیستل شي یا دی ورنه لرې شي، خو دی خپل یو وطن ده. نو ځان سره مې شخصي فردي چلند دا ډول ده چې صحیح ده، مونږ اوس بې وطنه شو، د وطن لږی لري شو، د وطن د غیګه موس په برخه نه ده. ول خپل یو وطن یاسو، دا چې څنګه ځان په یو آبادی بدلو دا دې منګه شخصي فردي کار پورې ډېر تړلای دا نو د مخبل چلن لدی قضیه سره دا ډول ده.
سمندر سے لوستون کې و څه توقعات لري ځکه چې په افغانستان کې لوستون کې هغه کسان چې ستاسو لیکنې مقالې لولي یو ډول توقعات لري، له افغانستانه د باندې سیاست د هغوی توقعات هم خامخا ورسره بدلېږي. په دې برخه کې تاسو څه تغییر وموند؟
صالح صاحب، خبره دا ده چې زما لپاره اوس وایي چې افغانستان 40 میلیونه وګړي لري، دا 40 میلیونه آگاهۍ دي، 40 میلیونه تبې دي، 40 میلیونه صغیر کیهانونه دي. نو ستونزمنه ده چې سړی داسې نسخه راوباسي چې د دوی تبه بله څه سره لګي یا څه ډول. ولې په هر حال د یو لیکوال په توګه داسې یو څوک چې غواړي دی پیغام ورکا هنر وپنځوي یو څه ورکړه ټولنې ته، د دوی په مسولیتو کې دا راګرځي. زه ځان خپل مسولیت دا ګڼم چې څه وړاندې کوم، په ټول اخلاص یې وړاندې کوم، په ټوله مینه یې وړاندې کوم، داسې کم چې باید ټول وجود مې پکې ذوق شي، پکې ویلی شي، او لغه نه یوه خیالي د سرخان جوړ شي او دا وغوړوم لوستونکي ته. دا چې ظرفیتونه څومره دي، دا چې امکانات څومره دي، دا چې فضا څونه دي ته اجازه ورکوي جلا خبره ده. ولې د وګړي په توګه، د هنرمند، د لیکوال رسالات، د کلمې، د شاګرد په توګه ځان ته دا ګڼم چې باید پرته له هر ډول سوداګریزو توقعاتو یا پرته له دې چې د دې لپاره انتظار ولرم چې نوم مې څومره پړسیږي، شهرت مې څومره قد باسي، یا زما لپاره څومره ګټه راوړي د زما وینا، زما خبره، زما کار، زما ادبي هنري کار، پرته له دې وړاندې کوم. ځکه فقط هنر هغه وخت هنر کېدلی شي چې دا د مینې له جنسه وي، یعنی ورکړه وي. تر وسه وسه خپل دغه زیار باسم، نو وایم چې زه کامیاب یم. ولې یو شی دعوه کولی سم؟ هغه دا چې هر څه چې په خوله راوړم وړاندې کوم، لیکم، هغه د زړه د کروندې نغمه ده چې د باندې راوځي. دا چې څومره خوږه ده، دا چې څومره په ګټه ده، دا چې څومره د ټولنې دردونو سره همغږې ده، دا چې څومره د خلکو په ګډه خوري، دا جلا خبره. شاید زما ځواب یو ډول ګډوډ ټوبري شي، خو فکر کوم چې که غواړم رښتیا ووایم تر دې کم څه باید ونه وایم، او تر دې زیات څه هم نشته چې ووایم.
بل سمندر صاحب، تاسو د رښتیا خبره وکړه. زیات کسان ممکن په افغانستان کې دغه شرایطو ته په پام سره چې ډېر شیان مایوسونکي روان دي، یو لیکوال یا یو کس چې غواړي ټولنې ته یو خبره وکړي، څنګه کولی شي یو مثبت لیدلوری خپل کړي یا خپله خبره کوي مثبت ډول یې وکړي نور دا؟
زه دې دغه شی ډیر طرفدار نه یم چې سړی دغه شی د لیک ډګر ته، د فانز ډګر ته، د یو اخلاقي کشیش یا یو اخلاقي ملا یا یو اخلاقي معلم په توګه داخل شي. په هغه وخت کې دای د یو مفتش حیثیت غوره کوي، دای داسې څه ټولنې ته وړاندې کوي، لوستونکي ته وړاندې کوي، او د هنري ذوق په سرخانګ دي چې هغه د دې ذایقې مولود دي، او دای فکر کوي چې دا مبارک کار ده. دا په دې توګه د نورو خلکو ذوقونه، فردي ژوند حدود دا ورنقص کوي. نو زه بیا دغه وایم چې د وګړي او د لوستونکي ذایقه جلا ده، د دې اړتیاوې ویلې دي، خو ځان ته غوره دغه ګڼم چې څه وړاندې کوم باید د مینې له جنسه وي، د لورینې له جنسه وي، او حداقل د وګړو په زخمي زړونو، زخمي مغزونو، زخمي عواطفو باندې مالګه ونشیندي، بلکې تر وسه وسه دا وړتیا پکې وي چې حداقل دغه زخمی زړونه او ذهنونه او عواطف یو څه ورغوي، یو څه تسکین ورکا، یو څه خوشي دغه خپه او زپل سو زړونه ته ور برخه کوي.
د افغانستان لوست طبقه کله نه کله د یو ډول کرکجنو بیانونو ښکار کیږي. کتا سو په ټولنیزو رسنیو کې هم وګوري دغه د کرکجنو بیانونو مارکیټ کله کله ډیر ګرم وي. لدې سړی ځان څنګه وساتي، خصوصا لیکواله طبقه، هغه کسان چې قلم په لاس کې دی او غواړي لیکل وکړي؟
ګوري دغه څنګه دا پنس شده تخلیق ده، ورکړه ده، نوې څرا وړاندې کول دي کنه. وس غنم کوا کری سم حاصل راستراوی غنم منستراوی گل کوا کری گل منستراوی کاغذای و کری کاغذای منستراوی لیکوال باید دغه پنس ماده مایا باید می نوی لوری نوی نوی چوی تازه چوی یو چیز یتو نوی ولی دا چه محیط یا ذهنی جغرافیا زمونگا دا ذهنی طولنی شعور مو دی قهر سرطان نیولای دا قهر و کرکا حکومت کوی قهر و کرکا د خلکو په ذهنونو په زړونو په عواطفو باندې غوبل کوي او زموږ دغه ټوله ټولنیز شعور د قهر د سرطان په غېږ کې ولوېدلی متاسفانه په دغسې یو فضا کې د لیکوال او د پنځوال او د هنرمند مسؤلیت لا دروند ده ځکه دی باید د ښېګڼې ډیوه بله کړو دای باید دغه تیار ماحول دغه لکرکو لغمونو او لخبکان ډک چاپیریال ته رڼا سی یو نوې خوږه نغمه سی دای باید د ژوند وږمه شي ځان ته مې همدا وړاندیز ده نورو لیکوالو ته مې همدا وړاندیز ده چې نه دي اوري هغه کرکې هغه نادودې هغه نفرتونه که په هره ذریعه د دوی حواسو ته رسیږي نه دي اوري لرې دي وغورځوي ځکه د دوی وجود باید پاک پاتې شي سپېڅلی پاتې شي د مینې وجود پاتې شي او حد اقل موږ باید هغه خانه ټاکانې همیشه وکړو چې کرکې نفرات دیو ته اجازه ورنه کړو چې زموږ وجود د دوی زاله شي موږ باید په ځای د دې چې فرصت ورکړو چې د نورو تیارې د موږ وجود ته نفوذ وکړي او موږ د نورو د تیارو په یوه خزلستان بدل شو په موزیم بدل شو باید دغه تیارې وشم دا خزل یې پرې نږدو کرکه نفرات دا خزلې دي دا د ډیران مواد دي موږ څنګه باید په ځان باندې دومره بېرحمه شو چې دیو ته اجازه ورکړو چې زموږ درونی هستي اشغال کړي دې اشغال ته باید اجازه ورنه کړو یو فزیکي ماحول ده فزیکي جغرافیا ده فزیکي حالات ده ټولنیز ماحول ده هغه کېدلی شي زموږ له واکه ووځي ولی یو دې موږ دروني جغرافیا ده ناپایه جغرافیا ده د خیال دنیا هم ده د زړه دنیا ده دیوه کې باید هیڅ ناول شي ته خصوصا د کرکو قهرونو اربابانو ته اجازه ورنه کړو چې خپل زهر الته پیچکاری که الته زای پا زای که نو پا صورت که لیکوال و پنزوال که دلیشی چه دی آبی حیات جامون اولانده که دغه زپلی او دغه ترینگلی وزید که او دی نیو نیامت ووسی دی دی رنا یو بل چراغ ووسی دی منگره کتس زان تا دی مسئولیت پا توگه پیشنو آقا دغه پوله ده
سمندر صاحب دا خو په هغه صورت کې کیږي چې څوک خپله ځان د قهر او کرکې نه وساتي په یوه ټولنه کې قهر او کرکه ولې لکه په درمندونو کې لګېدلې اور په چټکۍ سره خپرېږي او مینه ولې داسې ورو مزل کوي
انسان همیشه په دوه ډول حالتو کې دا سالې یا دا ده چې دی د ذهن نو کار ده یا د زړه متاسفانه د موږ دودیزه روزنه دا ده چې موږ له وړکتوبه ذهن چاغو ذهن ډبلو ذهن ته د دې فرصت ورکو چې زموږ ټوله هستی تر خپل واک لاندې راولي او د ذهني آگاهۍ لوی پرمایش دوه شیان دي انسان د دوه شیانو لپاره په یوه د ګاډۍ په یوه آس بدلوي قدرت او شهرت ټوله ورځ دې ځغلوي ټوله ورځ بارکشي در باندې کوي چې که یې تا نوم یو څه لوړ شي د تا په شهرت باندې یو بل لقب ورزیات شي او دیتا پا قدرت که او چه زیاد سی یعنی پا دیتو گا انسان لدی رو ستڑیا و لدی رو مرن و تر رو رو سا پایی که چه دی یه پایسو دی قدرت پا یو بانگ بدل شوی دیش دی شهرت پا یو برج بدل شوی خب بده که جون نسته دی بیز دغه ده بی جون ده بیا نو ژاړي کنه کله کله دغه دې لیک او د هنر په ډګر هم چې ګیلې ګورې صالح صاحب د ما په نظر خدای وکړه چې ګستاخي نه وي خبره مې ډېره یې له دغه ده ډېره یې له دغه ده چې مونږ خپل وجود شقه کړی ده دو ټوټې سوي یاستو ذهن په شدت سره د حدیث د نفسي ذهن په شدت سره حکومت روانه کا چې مونږ شپه ورځ دې لپاره سغلې وي چې هله دې محفل ته ورسه چې مشهور شي هله له پلاني سره پیژندګلوي پیدا کړه هله پلاني سره اړیکې ټینګې کړه چې مشهور شي اوله دې کار ته لاس واچو هاته غلا ته لاس واچو ناروا ته لاس واچو دروغ ته لاس واچو چې قدرت دې زیات شي پیسې دې زیات شي شتمني دې زیات شي دا یو او بل اړخ دې زړه ده په موږ کې زړه ځپل کېږي زړه خزان کېږي موږ اصلا دا د تشویش وړ نه ده چې د سر ویښتان سپین شو دا د تشویش وړ نه ده چې مخکې ګونځې راغلي تشویش وړ دا ده چې زړه نه مو تر ټولو قدیمي او عتیقه جنس جوړ کړی هغه داسې که په کره سترګو وګورو د مینې په سترګو وګورو شاید موږ زړونه هغه زاړه خوسا مومیایي ته ورته چې څو زره کاله په یو ګور کې پټو مګوري موږ څومره ظلم کړی ده دا ظلم ته خپل اجازه ورکړې ده نو په دې خاطر سره زه دا وایم چې دغه خلاقیت هنر خلاقیت ده پنځول دي نوي را پاین تکول که دا هنرمان دغه خلاقیت دغه وس دغه انرژي په ځان کې ونه زیږوي چې نه زما دی وجود سلطان زما زړه ده او کله چې د انسان آگاهي د انسان شعور د انسان حواس ټول د زړه تر واک لاندې راغلل دی که وینا کوي که خبره کوي که روغبړ کوي که چاته سلام استوي که چاته یو غړپ اوبه ورکوي ټول به د مینې له جنسه وي دی یوه د مینې په بړبوکۍ بدلېږي چارې خواته اتر ویشي دا یو ستر برخلیک ده خو نقد برخلیک ده ژوندی برخلیک ده دیده چې شیوي برخلیک ده فقط یو کار غواړي چې هغه خپله وګړی دې کار ته او دې سرنوشت ته مخه متاسفانه متاسفانه زما دعوه دا ده او په کلکه تکراروم دلته هم چې مینه زړورتوب غواړي او تر ټولو ستر زړورتوب ده هغه زړورتوب ده چې متاسفانه زموږ نفسي ذهن زموږ داران ذهن زموږ محافظه کار ذهن موږ نه ور پرېږدي موږ ډاروي وایي په خطر کې لویږي آینده دې په خطر کې لویږي هو سړی ته که نوم ونه لري شهرت ونه لري خلک دې ونه پېژني تا نه خو سواره جوړه شو ته خو یو عادي وګړی شوې ښه په هر حال ایله ده زما دا خبرې د نصیحت بڼه ونه لري ولې په هر حال هغه د خپل ژوند او شخصي تجربو له مخې غږېږم او په دې خاطر ځان ته حق ورکوم چې دا خبرې وکړم
سمندر صاحب تاسو ول په مینه زړورتوب غواړي یاره نن سبا که دغه د کرکې خبرې زیاتې کیږي په دې خاطر چې د کرکې خبرې په اسانۍ سره کیږي او هغه د مینې خبرې خلک په اسانۍ سره نه کولی فکر کوي همدغه وجه ده
بله
او سمندر صاحب یو لیکوال او پنځون کې خپل دنیا لري خپل ذوق او تاب لري د دې څنګه کولای سي د خپل دنیا رنگینه ژوندۍ او متحرکه وساتي او نور ته هم د ذوق د خړوبولو زمينه برابر کړي
دا کار ډیر ساده ده فقط درې خبرې دي کداغه د خپل ژوند اصل وګرځو مونږ په د مینې په ګلستان بدلیږو شاوخوا مو د مینې په یو بستر باغستان بدلیږي او ټوله هستی راته فقط د مینې یوه رنګینه او متنوع ټولګه ښکاري ځان ته د مینې په سترګه کتل او نورو ته چې صالح هم پکې ده نورو ته د مینې په سترګه کتل او هغه ذات ته د مینې په سترګه کتل چې دا ټول دغه مخلوق دی دغه تر پالنې لاندې دي او هغه ته ورګرځي که چېرته موږ د مینې دغه درې پایو نغری توت که نو زه فکر کوم چې بیا د زمانې د ټولنیزو اجتماعي شرایطو هیڅ ډول توپان زلزلې نسی کولای زموږ هستی را ونړوي موږ ناکام کړي موږ وغورځوي موږ له پښو واچوي بیا نسی کولای مینګر تر ټولو زړور وګړي دي مینګر بې تاجه سلطان ده چې بس حتی د تاج په قصه کې نه ده په لوڅ سر په سپېره سر په سپېره څېره ګرځي خو د ځمکې د مخ شهزاده ده ځکه چې ده داسې کار کړی دا چې شاید د مادي پانګو یا د ټولنی شهرت ډیر غټ غټ ربول نه وای وسو جرات نه لري نو ځکه دی سلطان ده او دا برخلیک د هیڅ وګړي لپاره استثنا نه ده ټول وګړي په دغه برخلیک دي زه ته او هغه څوک چې زما ستا غږ اوري دغه یو یو په دغه برخلیک پیدا ده خو دې کار ته به خپله ورداخلیږي ځکه مینه داوطلبانه ده په خپله خوښه ده او اصل دا ده چې مینه په ورکړه ولاړه ده مینه نه که ته شپه ورځ وزاړې شپه ورځ د سلک لغالې کینې کچکول په غاړه کې وزړې چې د خدای په لحاظ یو غړپ مینه نو فکر کوم که سل کالم کینې تا ته به د مینه در ورسیږي نه لورې نه خو که تا قضیه معکوسه کړه ودې ویل چې نه دایما زړه یو څه لري دا ورکو والله که دا یو تش سلام وي ګوره السلام علیکم په دې دې ما څه وران شو خو که دا له مینې ډک وي نو ما هغه کار وکړه ما هغه تقدیر ته مخه کړه ما هغه سرنوشت ته مخه کړه چې له اوله زما دې زړه په بېمتنه کتاب باندې لیکل شوی فقط ویښول یې دغه شیبه پیلېږي چې زه دغه زړورتیا ته مخه کړم چې غواړم مینهګر واوسم او مینه ترلاسه کړم او دا فقط فقط لارې دغه ده چې مینه په سوال ترلاسه کېږي او ور یې کړم نو اوس وخت چې زه هنرمند یم لیکوال یم شاعر یم او دا خو یو عجیب او ستر ظرفیت څو د دې لپاره که چېرته د ما لیکوالي د ما وینا د ما خبره د ما هنر دا ټول په مینه واوړي له دې هستۍ به چی جوړ شي ټوله خبره یوه ساده خبره ده ځکه یې اوږدومه چې ذهن ناشنا کېږي ذهن نه پخلا کېږي ذهن یې نه مني او ذهن دلیل او منطق او دیته دا درته راخي او درته تلي او درته ثابتوي چې نه دا خبرې دا سړی لږې هسې څه خوب یې لیدلی ده سرمه پسې خو زه وایي چې دا هم له ژونده باسي او در حال چې مینه ته رابلل او مینه ته هڅول دا ژوند ته بلنه ده دا پوره ژوند کولو ته بلنه ده
بل سمندر صاحب فکر کوي چې نورو ته مینه او صمیمیت ورکول هر وخت زده کېدای شي د عمر په هر پړاو کې که فکر کوي چې له ماشومتوب باید د مینې او صمیمیت زده کړو ته اساسي کار وسي
مینه یو عجیب انرژي ده یو عجیب جوهر ده څومره چې مینه کوې ته ځوانېږي دا د مینې د جوهر ذات ده په مینه کې زړښت نشته ګوری د رود اوبه دي ته یو کلیوال ځوانې کلي کې د ژوند کړی ده هغه اوبه چې د ارغنداب په سیند کې روانې دي همیشه خوږې دي که نه دي خو شاید په نیمروز کې د ځینې ډنډونه دي که ورغلی نو که له تندې مرې یو غړپ اوبه شاید ته نه ونه چکې ځکه هغه ولاړې اوبه دي او رستېږي خوسا کېږي مینه دغسې ده چې ورکوای 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 او ته شیبه په شیبه 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 ځواني ښیې ستا ځواني ستا انرژي ستا لوړ قدرت دا پرله پسې نوی کېږي دلته زړښت نشته زمان مري دلته مینه وګړی داسې د ژوند داسې وضعیت ته ننباسي چې دی د زمان له لومه ازادېږي نور دی تیر زمان نه لري آینده پسې هم نه ګرځي فقط دغه شیبه ده او دغه شیبه دی په ټوله انرژۍ شته ځکه نو دی پوره ځواني ده او دا پرله پسې شته ځکه چې په ورکړه کې ده ورکړه کې ده ورکړه کې ده ورکړه کې ده او په ده کې هیڅ شی نه له پښو نه لویږي نه خوسا کېږي نه زړیږي بېکاره کېږي نه علي صاحب مینه دا ډول ده
بالکل سمندر صاحب تاسو په لنډو ویډیوي کلیپونو کې وخت نا وخت د ژوند پر بېلابېلو اړخونو خبرې کوي دا کار کومې اړتیا ته په پام سره تقریبا په ورځني ډول تاسو کوي
لومړی دما شخصي اړتیا ده زه باید ځان سره مینه وکم زه چې هر سهار راجېږم باید چې خدای شکر انور یو جلا موجود ده یو جلا دنیا ده زه یو جلا دنیا یم پرې باید شکر وباسم
شاوخوا ته ګورم دې کورنۍ غړي یو دوه درې هر یو جلا جلا ده. ګوره بعضې کسان وایي پلانوی کټ مټ پلانی ته څه وایي، زه قطن دغې خبرې سره جوړ نه یم. حتی دوه کسه چې دې د مرګ تر پولې یو بل ورباندې ګران دي، ناشونې ده چې دوی په یو وګړي بدل شي. دا د تخلیق ریښه دا ډول ده. دغه د ځمکې د مخ 8 میلیارده وګړي ټول تنوع ده، ټوله هر یوې ځان ته یو کیهان ده. نو وخت چې تا ځان سره مې دا روغه وکړه، نو دغه انرژي چې رپ کې را پیدا شوه، زه بیا غواړم چې دغه بخت چې خاط بخت کې ګڼم له نورو سره شریکوم، او دا لاړه چې کله کله په ویډیو واوري، غواړم چې دغه خپل خلوص شریک کړم. دا ساتلو نه ده، مینه لکه د برق شریان داسې ده، نیسي احتکار کولی نیسي بندولی، دا به ورکوي. که دې په خاطر میان پاتې شي مینه ورکوه، او که غواړي چې همیشه میان پاتې شي مینه کوه. که دې چېرته په مینه باندې احتکار جوړ کړ چې نه لږ به یې وساتم، نه لږ به مینه ذخیره کړم، نه شوه، دا به ورکوي. نو هغه ویډیو چې زه جوړوم، دغه د مینې نغری سرمنشه ده. ځان سره مینه، نورو سره مینه، او د ټولو له خالق سره مینه. ځکه د هستۍ د پنځ بنسټیز لامل دغه مینه ده. زما او ستا بقا فقط او فقط دغه مینه ده، هغه ضمانت کړې ده. ځکه نو په دې وضعیت کې د سړي دغه آگاهي لوړیږي. دا آگاهي د څو دیوالو له چوکاټه وځي، حتی د ټولنې، د قوم، د ژبې، د نژاد، د ځمکې له پولې وځي، له دغو فزیکي کایناتو نه وځي. دا لوړیږي، ځي غځیږي، او دا قابلیت او دا وس او دا قدرت فقط په مینه کې پټ ده. مینه ده چې انسان په دا ډول یو موجود بدلوي چې تن به یې 100 سانتي متره وي، وزن به یې 50 کیلو وي، خو دی به په ټوله هستۍ کې ټیټ وي، دی به په ټوله هستۍ کې ګډ وي، دی به د هستۍ له ټولې سمپنۍ سره یو ریتم وي. د دغه ستر ناپایه شعر یوه کلمه به وي، یوه څپه به وي. نو دا بیا یو مخ هغه برخلیک دی چې موږ باید ګام کېږدو. ځکه نو زما بلنه دغه ده، او دغه بلنې په خاطر زه ژوندی یم. دغه بلنه په ما کې ژوند کېږي، او ما په ژوند اړوي، او زه ژوندی به سره پاتې کېدلی شم. پرته له دې نه به زه ځان ته د ژوندي پاتې کېدلو یا ژوندی اوسېدلو بل سرچینه نه سم پېژنلی.
سمندر صاحب، د آخر سوال دا دی چې د کتابونو شمېر مو څو ته رسولی، او د مینې تر څنګ مو پر نورو کومو مسایلو پکې خبرې کړي دي؟
تر اوسه چاپ شوي خو 340 کتاب چاپ شوي دي، او د مینې په برخه کې خو هغه د مینې کولو جنت ځانګړی ده، بل د مینې اکاډمۍ باغ یو بل کتاب و چې 2 کاله مخکې کابل کې چاپ شو ده، او نور لیکنې هم کوشش مې ډېر دغه ده. ځکه چې هر څه چې هڅه کوم چې بل څه پیدا کړم چې تر مینې ښه وي چې هغه وړاندې کړم نشته. که خبره له هر ځای را شروع کړم، نو که په ښه وضعیت کې وم، په روغ وضعیت کې وم، د خلوص په وضعیت کې وم، بېرته په مینه باندې خ نو لیکنې روانې دي، دغونه چاپ شوي دي، نور هم شته که د خدای پاک اراده وه په خپل وخت به چاپ شي.
ډېره مننه ژوندی اوسې وفا سمندر. بس د ازادي میلمه پروګرام کې مونږ نن پر یوې متفاوتې موضوع باندې خبرې وکړې چې ډېر کسان ورباندې خبرې نه کوي. مننه ستاسو د بلنې د منلو.
مینه ورانه ایده نصیب اوس.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونو هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 400 شل 22 يوولس 24 201